السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن پنځشنبه دی ان 1402 هجری لمریز کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د نومبر 14مه ده. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې دغه ارزونې مسوده ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخه اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوی ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللې دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او شمیر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې دي. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ښکاره نرمښت نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پرېکړه ناقانونه بللې ده. اسوشیټد پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلې دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللې دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیر اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګا شپنا وخته ورته مثبت رایه ورکړې، په غزې ترنګ کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځیان پرون د غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون الشفا ته ننوتل چې هلته د حماس څخه دریځو چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه بولي پلټنه وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پر دغه روختون چې سلګونو ناروغان پکې دي، د اسرائیلي ځواکونو د چاپې وهلو اصلي لامل لا روښانه نه دی. د اژانس په وینا اسرائیلي چارواکي او په غزه کې روغتیایي مسؤلان د دغو عملیاتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي روغتون کې جګړه نه ده شوې، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د روغتون کارکوونکي او ناروغان وېرېدلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډله سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلش دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې انتر سره کیږي. له قطر سره د لوبې ته د افغان لوبډله په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزون کې اشلی مايكل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لوبډله د لوبې ته تیاری نیولې او د آسیا جام له اتل سره لوبې ویرنه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 500 نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې نن د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشنبې په ورځ د نومبر په 19 د هند له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. د هند لوبډلې پرون نیوزیلند ته د 4 لوبغاړو په سوځېدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړ او هند اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر مشر وولکر ترک وایي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. یو شمېر کډوال بیا شکایت کوي چې پاکستاني پولیس اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي.
دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي.
په کابل کې طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وای په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډیر جنایي پیښې ثبت کړې دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو، د غلا مساله، غلا د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
د کابل په یو نندارتون کې هغه خزو چې ګډون کړی خوخی دي چې د لاسي صنایعو او دغه شان د خزینه سوداګری د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز به په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وای له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي ترک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,00,000 زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر ترک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې، زر، څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې 2 ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلی غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورې او سپنی مبایا پلوري
چې قانوني اسناد نه لري اخول واړه دغه شان خو د لیفاتس لیلام سو پاتسو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پاتې سول اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه بیه خرڅوو موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو
پاکستان کې یو افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګ کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په کابل کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانې وای په تیر شپګو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډیر جنایي پیښې ثبت شوې د دې قومندانې وایان خالص زدران پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل دوی دغه قضیو په تړاو تر 2100 ډیر کسان نیولې دي
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتی قومندانۍ ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2210 جنایي پیښې ثبت شوې دي که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2106 درس کسان نیولی دي د ده په خبره دا کسان د وژنو غلاو وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي
دغه نیول شوي اشخاص د قتل د موټرو او موټرسایکلونو د غلا د اموالو اجناسو د غلا مساله غلا د شرابو استعمال فریبکاری د وسلو قاچاق کسبرای او دیو شمیر نور جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه څلور نوی موټر شپږ موټر سایکلونه پنځه رکشې شپږ شپږ میله کلاشینکوف ولس میله ټوپکې سره زار نغدي پیسې او موبایلونه نیولې دي خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایل خبر هم ورکړ د وویل چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې 4,322 کیلوګرام هیروئین 102 کیلوګرام شیشه او یو شمیر نور نشئی توکي ترلاسه شوي او د دوه نشئی توکو د قاچاق او پلور په تور 609 تنه نیول شوي دي دا په داسې حال کې چې یو شمیر کابل خاریان په کابل کې د امنیتي دا په داسې حال کې چې یو شمیر کابل خاریان په کابل کې د امنیت لنشتوالي شکایت کوي دوی ټینګار کوي چې په کابل کې د جرمونو د کچل وړوالی دوی اندیښمن کړی دي د کابل د شپږمې ناحیې اوسیدونکي رویا وایي
دوه هفته پیش شرګ اجنبی منطقه جبار
دوه مې وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجی نبی په سیمه کې د شپې زولس بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هڅه یې ترې واخیستل. د شپې له نهو بجو وروسته د حاجي نبی ښارکوټي ته څوک نشي تللی.
بعد ساعت نه شب اگه بیگردی حتما یا موبایل کیف هر چیزی که مثلا باشه میگیره.
د کابل ښار بل اوسیدونکو ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابېږي په پلازمینه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امنیتي مشکلات های سخت دست پنجه نرم کنند.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1601 کسان نیول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
او زمي ونړي ول موضوع د اسرائیل ځواکونه پرونده غزي ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونی او پلټلې دغه عملیاتو په نړیوال کچه اندېخنې امپارول زکه پر روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې راپور کې اوري
د الشفا په نوم د غزې تړنګ تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرایلی ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلې. روټرز خبري ایجنټس لیکلي چې پرون چهارشنبه اسرایلی سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونی پلټلې دي. عینی شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلی سرتیرو په روختون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس د ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووځي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی تر سره کړی.
اسرائیلي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژنده وسلې او د وحشت ځایونه موندلي دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزې ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نه سي او د اسرائیل په خبره چې خپل برمته سوي وګړي به د دوی له منګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلی پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سیوی دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون د ننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزې ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه تړنګ بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور برمته کړل. د غزې د امر وختي وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1300 شلو ته رسیدل چې نږدې 8000 شزیه او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیايي مرکزونو کې درې هغه له فعالیته غورځېدلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راديو څلور وشت ساعته
د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوب کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوب ډلې د سیالي انډګر ته اخته کیږي. دا لوب د افغانستان په وخت د ماسپخین په یو بجې پیلېږي. پرون هم د هند کرکټ لوب ډلې نیوزیلند ته ماته ورکړه. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبريال بختیار ساحل په رپورټ کې وو.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د اویا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15مه نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندستان پچه ګټلې وه. توپ وهنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی 118، شریس آیر 115، شوبمن گیل 80 سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویراټ کوهلی 500 سلیزه وه. هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 9 سلیزو ریکارډ مات کړي. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټیم ساوتی 3 لوبغاړي وسوځول، خو په 10 اورونو کې سل منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې ډېری میچل 134 او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړې، خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپ اچونه وکړه. نوموړي په 9.5 اورونو کې 55 منډې ورکړې، و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپ اچونکی هم دی چې درویش لوبغاړي سوځولې دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېری میچل وګټله. دا تر 2018 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالی کې د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغوښ شو.
یو پخنی کناری ډیپلوماټ وای اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې اوتاوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور له سره پیل کړي. دا د کناری ورسپانې ګلوبل نیوز سرلیک دی. ورسپانې وړاندې په مطلب کې د افغانستان لپاره د کاناډا د پخنی سفیر عارف لانی د یوې مرکې هغه برخه راخیستې چې وای کاناډا په هغه هیواد کې چې 12 کاله یې سرتیرو هلته جګړه کړې نومړی لاس معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د لانی په خبره د دې امکان شته چې موږ په افغانستان کې مستقیمن پرته لدی چې د طالبانو ملاتړ مو کړی وي له افغانانو سره مرسته وکړو. ورسپانې د لانی هغه خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ باید د دې وړتیا ولرو چې خپله د ځان لپاره پریکړه وکړو او هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي له هغې نور هم خبر کړو. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران، پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو د طالبانو لخوا ورستول شوي ډیپلوماټان منلی دي. استرالیا سیدنی مورنینګ خبرونې په خپل راپور کې په هند کې د روان نړیوال کرکټ جام ته کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي دي د استرالیا د کرکټ د وتلي ستوري ګین ماکسویل معاینات خودلې چې هغه به په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدلی شي. ماکسویل د افغانستان پر وړاندې سیالۍ کې سره لدی چې ټپي وو وتوانېد 201 منډې جوړې کړې او خپل ټیم بریا ته ورسوي. د استرالیا د ټیم کپتان د چارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ماکسویل د مایناتو پایلې خودلې چې هغه د سویلي افریقا پر وړاندې لوبېدو ته چمتو ده. د خبرونې په ټوکو دا نمړی ځل دی چې د استرالیا د ټیم ټول 15 لوبغاړي په دې سیالیو کې لوبېدو ته چمتو دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو او ری د سهار امپین زبجی او پینځه دقیقې ان کې دونکو دی. په کابل کې خزو د سوداګرۍ خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسي لوري یو رزنین درتون پرانستل شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې شاوخوا 2000 میرمنو انګړون کړی دی. یو شمیر میرمنو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل دا ډول نندارتونونه د دوی د لاسي صنایعو او همدارس د خزینه سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. نور په دې راپور کې
کابل کې د هغه نندارتون د پرانستې شیبه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوی توکي نندارې ته یې خېدی وای، شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه داریم چې تمام
موږ زردانی غرفې لرو چې د افغانستان له څلور دي شولاتو څخه محصولات او تولیدات په نندارې ته خېدل شوی دي. نندارتون کې یوازې میرمنو ګډون کړی دي. موږ خپل توان دا نندارتون پرانیست. شاید تاسو هم د کابل پر اسمان د افغان د خدو سوداګری او صنایع خونه بیرغ لیدلې وي. ډیر ښه پروګرام وو.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمي بل افغان سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګ و.
حضور امروز بود از پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګ و، پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیری او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسوله فاطمه عاشوري وای کته هم سنیو نندارتونونو کې پیرو پلور نشته، خو خبره دې د نندارتونونو کې د میرمنو او په ځنګړي ډول د خزینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغیز لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
فقط هغه چیزی کې شاید به
یوازې یو چې کېدلی شي او ګټ ترې واخیستل شي د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړې داده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وټولو یو لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خصوصي د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسولینو نظر هم ولرو، خو نه توانیدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسولینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
این نمایشگاه که به همکاری وزارت
نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی او ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېر غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوی دی. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
کاملا در دست خانم ها می باشد.
د افغان سوداګرو میرمنو د ورځې نندارتون داسې محل جوړیږي چې د طالبانو له بیا سلی واکمنې راهیسې په بیلابیلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډیره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نشته او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یوسلودولس شپک سلویخت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 420 22 یوسلودولس 15.